السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي ول کېږي چې په دغه خبرو کې ښاغلی پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په امریکا کې د کرونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه باندې چې کوم وضعیت اختیار شوی دی په هغې اړه هم تاسو ته راپور لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې سم دستي د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د اوربند د ټینګېدو غږ کړی دی. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر هنګري غږ کړی چې د کډوالو په وړاندې دي سخت قوانین پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه اروپای ټولنې په افغانستان کې سم دستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته اشاره کړې او ویلي د مې له 9 راهیسې وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي وسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. د اروپایي ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ټینګار کړی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره زر تر زره مستقیم مذاکرات پیل کړي. په نړۍ کې طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو سبب شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلي چې ملا برادر همداراز له ګوانتنامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پنټاګون ویان جاناتان هوفمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې دعوې په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به ډیموکرات ګوند وکیلان هم پرې خبر کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شول. په اریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیو جرسی او د شمال او لویدیځ په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. دا وروستیو شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 سره تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جیکپوړ کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستۍ سختي د لغوه کړې او زیاته کړې ده. ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وګڼل شي. د هنګري د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې. هنګري تېره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بل له منځه یووړل او شاوخوا 300 کډوالې له زندان ته ورته شرایطو لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل. و د هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً په راتلونکي کې د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو د سپارلو مخه ونیوله. د هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دي په ګاونډیو هیوادونو کې په کنسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یوه خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدانو په باور د هانګ کانګ په نیمه کورواکي سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت دې راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په هلمند کې په سنگین او واشیر کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو او ملکانو ته د تلفاتو د اوښتو په غبرګون نن په لښکرګاه کې خلک راوتي او مظاهرې وکړې.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوې دي، غوښې مو سره ګډې شوې دي.
په امریکا کې په څلورو ایالتونو کې د کاروبارونو بیا پیلیدل ځنډیدلی ځکه چې هلته د کرونا ویروس تازه څپې خپرې شوې دي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره د دوهې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مال په دې اړه رپورت لري.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاله خبري کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه د هوکړې پر عملي کېدو، بین الافغاني خبرو، د بندیانو تبادله، د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن وی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او تر خواهی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د اسانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو له بشپړ ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د اساس جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کې چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خبره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل، له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میډوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي، او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویان کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون په شپږویشتمه راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې، او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه واورئ. که انټرنیټ مو سم وینو اپلیکیشن هم لرو، کولای شئ په انډراید یا آی او اس ټلیفونونو کې خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو. هلته هم په ډیره صفاتو باندې د ازادي رادیو اوریدلی شئ. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د سنگین د دوشنبې ورځې د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې مسلې د خپلواکو څېړنو دپاره دي یو باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم شي. حکومت او طالبان دواړه یو بل تورنوي چې تېره ورځې په سنګین کې پر عامو خلکو توغندي وشتلې او ګڼه مرګ ژوبلې یې ورړولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هلمند الیاس دایی یو راپور رالېږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګاه په ګرم هوا کې د مظاهرچیانو لخوا په نیول سوو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنګین او وشیر ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان رایادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د مین چاودیو له امله ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل سول. د سنګین د دوشنبې د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکي کسانو پر میله بازارې راکټونه او توغندۍ ویشتلې دي او ملکي کسان وژلي دي. دلته په لشکرګاه کې مدني فعالان، قومي مشران او د ښار اوسیدونکو په ولاریون کې راټول شوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکي اهدافو په نشو کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې د سنګین بوژنونکي پیښه په بېطرفه ډول وڅېړي او عاملین چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغیر ورکړي.
د غزموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوي دي، غوښې مو سره ګډې شوي دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک بېګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي تر څه وخته. دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپله لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مه ځوروي.
په سنګین کې د دوشنبې د ورځې ملکي تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تېره ورځ د حکومت له خوا رسنیو ته استول شوې وه درویشت ملکي کسان مړه او 15 ژوبل یاد شوي ول. خو هغه تازه شمیرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاکې ورکړې دي ښیي چې د مړو شمیر 130 ته رسېدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لاریون کوونکي نه یوازې د سنګین او وشیر ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د څېړنې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو لپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه راایتيږي. سنگین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه ده. زموږ په ټول افغانستان خو به ديږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خو به ديږي. پرې چا باندې منو د پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هله ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کړي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې سلور کونډیان دي او ځوانان مو زیات طبقه ځوانان په نشي توک اخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دي او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ځخ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر سي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قران وایي.
د سنگین او اشیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلی د غلاریون په داسې حال کې کې رچې دی. یوناما او د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر په وروستیو راپورونو کې شمیرې ښیي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې به تم شو. هلته نه یوازې دا چې د مرګ ژوبلو مسله دا اوس د برېښنا ستونزې هم شته. د کجکي د برېښنا مزي په میاشت کې 200 زلش کیږي. جګړه ده که لاین بې کیفیته ده. پر لښکرګاه او کندهار ښارونو د کجکي د برېښنا د بندېدو 10 ورځې پوره شوي. خو د چارواکو او طالبانو ترمنځ د کشمکشونو لوی زیان عامو خلکو ته رسیږي. د لښکرګاه اوسیدونکي برېښنا غواړي، خو ویل کیږي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د لاین تازه جوړ شوي
لینی شبکه بی کیفیت ده. دا چې د ګرمۍ په دې موسم کې پر شاوخوا 15,000 کورنۍ د برېښنا د بندیدلو په اړه نورې څه خبرې دي؟ الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د برېښنا د ریاست مخ ته یو لوی جنراتور د هغه کسانو غږ ورکړی دی چې دلته پلاستیک راچوي کې واړه توکي خرڅوي. که څه هم سولر سیستم اسانه او ارزانه دی، خو په لشکرګاه کې د هرو څو دوکانونو دپاره واړه جنراتوران چلوي. د ښار اوسیدونکي دوکانداران او هغه کسان چې د برېښنا په واسطه د خرادې او ولډینګ کارونه کوي د برېښنا غوښتنه کوي.
نو د لشکرګاه خلک لکه په طبخي کې مثال مشتس فساره یې استلاله تر طبخي لاندې چې اوسېږي ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف. نو د برق خو ډېر خلک په تکلیف دي، عام خلک په تکلیف دي، خصوصا غریب خلک ډېر په تکلیف دي.
موږ برق لرو په داسې کې هغه اوس را باندې ودرو ولډینګ یعنې اوس کار درشي د کوښنیان زنګوب درته شما را رسېته دی په لاس افغانی کار و ته په 15 افغانی کاروم سه د برق مشکل دی. کله برق چیرې مشکل نشي دا سیخ د 15 افغانی په ولې ګرانیږي خو نه ګرانیږي د برښنا په لاره دغه ورته وایم چې په هر لار کې یا په شمسانه په ذریعہ یا جنټرانه په وایسته د برښنا خور دی.
د برښنا پر ویش او کیفیت هر کال د برښنا شرکت او طالبان ترمنځ ستونزې لشکرګاو کندهار شهرونو ته د برق د لیژ بهیر په ورځ ورځو وزندوي.
د برښنا مسله برښنا یو عامشت منید او په هماهنګي د کجکی د تولیدي فابریکه
دلته مستسو یو جنجال هم د کیک نه دی چې لامل د کجکی برښنا بند سوی د خو د برق رئیس انجنیر وحید الله زی وای لین د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ په جګړه کې شکایت لیدل
او څنګه صحیح تر سرنکلال وړ کچیر لین وشکېږي موږ کارمندان په هغه وخت کې کولای شي چې بدون کوم مشکل څخه لین ورغوي دغه رقم د دوری څخه کښته تر لشکرګاه او دوری تر مابینس په دغه ساحه کې چې دولت حاکمیت بدون کوم مشکل په هغه وخت کې کولای شي چې لین دوباره جر ولغوي ولې د دوری او د سنگین تر مابینس چې کرښه د جنگي حالت شاره ده د سنگین او دوری تر مابینس شاره ده د شاره په بغلو کې د خو وخت امنیتي پوسټې پرتی د امنیتي پوسټو په بغل کې لین غځېدلې دي چې اکثره وخت جنگو لوجه لګیږي او شکیږي.
شغلی علیزی ازادي رادیو ټول د کجکی څخه لشکرګا او کندهار شهرونو ته د لیژدون کې برښنالین په هر میاشت کې په اوسط ډول د جګړو لامل 200 واره شلیږي چې بیرته د دوی د کارکونکو لخوا اتړل کیږي. د کجکی څخه د برښنا د لیژد نوي شبکې ته 240 میلیون ډالر د امریکا د پوز لخوا ورکول شوی دي. د هلمند د والیم رستيال مجید الله سفاری وای کته هم دغه شبکې د اوبو او برښنا وزارت او برښنا شرکت ته تسلیم شوی دي خو دوی د ناسم کیفیت لامل اعتراض لري. سفاری ول د کجکی نه لشکرګا او کندهار ته د لین نوي شبکې د برښنا د لیژد توان نه لري او ویلي یا زوب کیږي چې لامل پر دواړو شهرونو برښنا کته کیږي
چې دا لین او دا پیسله دغه قرارداد ټوله مارینو زواکونو کړیو هغه خپل پر سر باندې یعنی نو دته د هلمند د برښنا ریاست یا د هلمند ولایتي اداره د هیڅ په جریان کې نه و د هلند خپل خریداري کړیو راوړې دي د دوی په اختیار کې ورکړې دي او بل اخر د سی ورته ویل کته سي استفاده ځنې کوي شته شته کنه ځنې کوي مې ځنې د کوي موږ ضرورت سې دغه ته نه لرو نو زموږ معلومات خو دا و چې په غاول کې هم تاسو بجریان کې چې موږ د خبره کړو چې دلین کیفیت نه لري د ځکه چې موږ راوي ټیسټ مو کوي مو کته چې دا لین کیفیت نه ترلاسه ځکه دلته نو د غاسو خریداري سو
د کجکی څخه د برښنا د لیژد د لین د کیفیت په اړه اعتراضونه ونوي چې په داسې حال کې مخ په ډیرو دوی چې د کجکی د برښنا د بند پر دوهم فاز او د برښنا د تولید پر دوهم فابریکا کارونه روان دي. د هلمند د برښنا رئیس انجنیر وحید الله علیزی د ولایت د مرستیال مجاهد الله سفاری خبرونه مني. ښاغلی علیزی ازادي رادیو ته ول د برښنا لین د ناسم کیفیت په خاطر نه د جګړو لامل په ځلونه شکیږي
ولې د لین کیفیت او نه کیفیت د هیڅ اته نه معلومه مشت چې مسلکي خلګو د برښنا په خپل انتقالو خو هیڅ مشکل نه دی پیښ کړی د دورایي څخه تر لشکرګاه پسې کټه سفر کوي په دغه ساحو کې لین غځېدلې دي یعنی زور لین غځېدلې دي المونیم ټوله تللې یوازې فولاد پاتې خو بیا هم په لین کې کوم مشکل نه لین خپل د غر انتقالي برق انتقالي نو دا چې المونیم سره یو څلشل یو څلشل ملي لین دا خو به خیر انتقال وایي موږ تربیش مگاوات اضافه برق پدی که انتقال کردی ندی او دالین تر سنگین او درهی تر منز ببل ساحه که او درهی و سنگین تر مابینزم خاص با اوگو جنگی ساحوی پیشکه دلی دی
حتی موکلی چه ده کجکی چخه لشکرگا و کندهار شارونو ته ده برشنا ده لیر ده شبکی ده کیفیت پاره ده امریکا ده پوز لمسولین سر هم خبری وکلو خو بریالی نسو د کجکی د برښنا د فابریکې څخه 250 میگاواټ برق د کجکی سنگین مساکلا ولسوالیو په شمول لشکرګاو کندهار ښارونو ته ورکول کیږي چې د برښنا د ریاست ته معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر اوایې دي د طالبانو لخوا په غوسیمو کې ټولې ریچې د دوی په ولکه کې دي محمد الیاستای د ازادۍ راډیو هلمند
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندیدل دي
وسم ورزو کونړ ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلې لشکری طیبه په ګډه په مراوري ولسوالۍ کې د افغان ځوکونو په پوستو برید کړی چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په دې اړه جزئیات د روح الله انوري په راپور کې
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو او لشکری طیبه په شریکه د مروري ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوستو برید کړی د قومندان په خبره چې افغان ځواکونو یاد برید په شا تمبولې او په کې له لسو زیاتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده
بېګا د شپې 2 بجې دولت مخالفینو د مروري ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو باندې حمله وکړله شپږ نفره وژل شوي دي او څنګه لپاره زخمیان دي په جنگ کې د مختلف ګروپونو او رهبری د جنگ لشکری طیبه او امارات کوله لشکری طیبه او د امارات مشهور کسان ته تلل شوی دی او دغه د امارات او د لشکری طیبه کسانو د جنگ مشري کوله مونږ خپل یو نفر د اردو سرباز شهید لرو او درې نفر ساتھ زخمیان لرو
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین وایي دوی ته د جګړې لسیمي اته تنه ټپیان رابرل شوي چې یو پکې بولیسي وګړی او نورې دولتي سرتیری دي د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
یو پکې ملکی او نظامیان یو کس جلال آباد ته ریفر شوی دی درې کسان سرافات تداوی شوي کورونو ته تللي دي درې کسان چې کوم دي هغه بستر دي وضعیت ښه دی
امنیتي مسولین وایي د تېرې شپې برید ته لشکری طیبه وسلوالو طالبانو له بېلابېلو سیمو خپل جنګیالي راټول کړي وو د دوی په خبره چې غوښتلې مروري ولسوالۍ کې یادو پرتو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي تر اوسه وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په اړه څه نه دي ویلي په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او د لشکری طیبه له خوا په ګډه برید ترسره کیږي چې د افغان سولې دپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مشر ملا برادر سره کتلي او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو سره بیا د طالبانو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او ژمنه یې کړې چې دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون دپاره چمتو دي
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
اوس هم احمد شیبر تغاک دو چی یو جالب او معلوماتی راپور جوړ کړی هغه هم دا چې یو کس په تیر عمر آشپزی زده کړې ده او د کرونا ویروس په مهال آشپزی لا پخه شوې ده
اتاویا کلن مکسیکویی وروسته تر دې د پخلي ستوری شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,00,000 سبسکرایب لري وای زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی فریاس یوازې پخلی نه کوي دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي په یوې ویډیو کې له پخلي سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده د فریاس میرمن مړه شوې ده درې لونې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بېکاره شو دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری پشار کې اوسي. جرمنی اژانس ته وویل چې لاس یې نه دریشي، خپل کور د سترګو پره کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کیږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربندي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللې. په افغانستان کې د ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې لا اختر را وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي د منلو نه دي. طالبان وایي د دوی د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر زر پایل او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا او په اړه څېړنې پیل کړې. د پینټاګون بیان ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ادعاوې تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختي دي لغوه کړي او زیاته کړې د ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو سره کړاوی وي. او په امریکا کې د کووید-19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې شاته وکړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. لومړی به یو راپور د امریکا تاسو ته خبر کوو. هغه دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې تر شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغي مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپین ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړې دی وایي نوي شمیرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچی بنن سیشن به د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته دي کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړی وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کووید-19 ناروغي لږ تر لږه 22,000 تازه پیښې ثبت شوې او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډېری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو کې ثبت شوې دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د دې شورزو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. ولی ورسته له هغه عکسالعمل وشو چې تیر یک شنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,859 پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکي اونۍ تر دې هم زیات شي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې و د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي. حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیون اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالاتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونو او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لکو 6 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختمه نه سي. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډېر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
په سو ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نظم نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو د افغان جنو موسیقي غږول دي. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږونکې انجنې په دې لار کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره مینه لارم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغانون جنود د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنې لري.
ډېر هیوادونو ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمي جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبارخیل واورو.
افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دوله سیز مخکې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسه وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ له رنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسه بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسه په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات نجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوخت دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یو پیاوړې ډله ده چې ډېر نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې ډېرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښې وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې کاری ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوه لسیزو کې په ټپه درېدلې و. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډیره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې وقت خزو ته جنکانو ته ډیر مشکل ده. د لپاره چې زمونږ زین خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او زین خلک دي چې وقت ډیر تشویق کوي. مونږه زما په کورونه کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویق کوي تنه پلار می دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکي او په مختلف کې هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور نور. په زمونږ لوی کنسرت چې په سویزرلند وو هغلته پر تیر سره شو او مونږه هغلته ډیر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یازګیږو او مختلف آلې غږو. عموما زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي، هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي، پر کاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري، چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي، یعنی ته نه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي، بهرني موسیقي ده مرنبا، بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمېر زده کوون کې پز دکړه بوختی وي. یو پخوانی سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهېدی، خو پښتو سندره یې ډیره ښکلې ویله.
کیگی چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکی انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي، او د زهره آرکستر له لارې یې په ګڼ شمېر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅوونکې د دې مور او پلار دي، خو نږدې خپل خپلوان یې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
زه د زهره آرکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي، او موږ چې کار کوو موږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کېږي چې کار وکړي، خپل مسلک محتوی سي. پلار مور می چې زه بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي، او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیر نجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله، او خبرې هم را سره وکړي.
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم، او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي، او مکتب هم وایم دوه ورسره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل، دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسه نجونې هم شامل وو چې د موسیقی وړتیا لري، خو د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره، او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو، او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان نجونو د تشویق لامل ګرځیدل چې په دا وروستیو کې ډیر نجونو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي، او دغه نجونی په دې برخه کې ډیر لاسته راوړي. نی هم هم لري.
سی نفر دشتن انجونی په زهره آرکستر فعالیت کوي. د آرکستر په رهبری کې دوه انجونی دي، یوه مرزیه او بل شګوفه. د زهره آرکستر غړي ټوله دشتن دي. په ټوله کې د انجونی افغاني موسیقي غوي، خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره آرکستر په دنیا کې مشهوره ده، دا ده چې زهره نړۍ ته د افغانستان سوله ییزه څیره ښکاره کوي، هغه څیره چې د جنګونو په لوګیو کې پټه پاتې وه.
دنیا زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري، او په دا وروستیو کې یو شمېر نجونو دې مسلک ته مخه کړې، خو خزینه موسیقي غږون کې تر ډیره دلته کمې دي. دا چې عامو خلکو ته د نجونو موسیقي غږول څومره په زړه پورې ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم احمد اغل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو یم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی، او داسې زده کړه خو مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
ما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر امغه چلن سه نارینه سره کې چې باید خز سره وشي، که ما لور متوي ما خور متوي سه زه غواړم موسیقي او زور ته اجازه ورکوم، مګر حت نه خلر نه سينون مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې ده، خپل موسیقي یو هنر دی چې د خزو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان دې کسان چې شعر نه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډېر جذب توجه ډېر زیات کوي. او دغه چې موږ شعر نه وایو، موږ شعر نه ډېر ادبي شعر نه دي، معاصر شعر نه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډېره ښه دی او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې موږ دغه برخه کې چې موږ ښځه پکې شامله یي، ډېره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او موږ خپل په پانتون کې یو غلرو، یو پانځی لرو، اونرا په نوم دی. دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوې دي چې خلک دغه پوهنځی بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا هنره پوهنځی مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لکه مروج شي، او خلک په دغه پوهنځی کې ډېره مینه او شوق پیدا کوي، او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو، دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سی نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زر زده کوي. همداسې ځکه چې نورو موږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي، خلک د دوی زده کړه وکړي، او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي، او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی سره ګډ شي، او دوی فکر کوم چې د تر سره دوی زده کړم کوي، او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
دنیمی نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبرخیل جوړ کړی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، ترسو کرونا ویروس تاسو ته سرایت و نکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړئ چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلئ. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.
سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نامن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي. خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له ښکته خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له ښکته خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي. خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې اوس زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي. خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشو. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډېر شمېر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانه نلرو،
مون ماهرین او کارپوهان نلرو، هنرمندان نلرو او خدمتکاران نلرو، خدمتکاران نلرو زکا چې دغو درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه. او داسې لاړ شي څه وخت وروسته حل شي هلته، نه یې هنر پاتې شي، نه یې هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
خواب چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې
د ما وطنی غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري، باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، کنه د خلکو په کور کې له خپل حق نه دفاع نه شم کولای.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټا او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل، اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا. لالا سلام، ستړی مشی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو.
شمشیر بازی زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلمان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که، د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیدوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پی کینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی. نو
دغه
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ هیله زرمتی حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.